یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
گرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر وایي د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. مولوی منیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په برکه کې ویلي چې دوی د زده کړو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ او ودې لپاره د ښوونځیو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. نیکی تلویزیون وایي کله چې د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر څخه وپوښتل چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیزي، مبهم ځواب یې ترلاسه کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. په کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوی بشری مرستې په غور ولایت کې پر 800 کورنیو وویشل شوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دا مرستې د ترکیه د سری میاشتې ټولنې د داخلي آفاق او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیه د همکاروي د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیه سفارت وایي له دې سره د هغو کورنیو شمیر تر 28,000 زیات شو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې شوې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري نن یکشنبه 14 میلیونه امریکایي ډالره د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. باختر دولتي خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي، که څه هم د پخوا په پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې شوي نه دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي جرګې لخوا د عدم اعتماد رای ترلاسه کول وروسته له واک څخه لرې کړای شو. نن یکشنبه تر 14 ساعته ځنډ او 13 شپه ناوخته د ملي اسمبلۍ د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 322 غړیو له منځه 104 د عدم اعتماد په پلوي رایه ورکړه. د عدم اعتماد رای اخیستو لپاره 102 رایو ته اړتیا وه. قیصر چې د عمران خان مهم متحد ګڼل کیږي ویلي نغواړي د هغې غونډې مشري وکوي چې د عمران خان د لری کېدو لپاره رابلل شوې ده. احتمالا د پاکستان ملي جرګه به سبا دوشنبه د نوي صدراعظم لپاره رای واخلي. او د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې یرغل یوازې په اوکراین پورې محدود نه دی، بلکې د ده په وینا هدف یې ټوله اروپا ده. ولادیمیر زیلینسکي پرون ناوخته په خپله وینا کې ل لویدیس څخه غوښتنه وکړه چې د روسیې د انرژي پر تولیداتو بشپړ بندیز ولګوي. هغه یو اربیا غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نوري وسلې ورکړل شي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې دغه هیواد په ختیځ کې د راغونډو شویو روسي ځواکونو په وړاندې سختي جګړې ته چمتووالی لري. طالبان د پاکستان وروستي سیاسي انکشافات دغه هیواد کورني مسائل بولي، خو وايي
وهله کو سهار سو خطو غهل سي کوشش کوي په افغانستان باندې اثر نه وي.
په کونړ کې خلک له بي وزلي موټر پلوري، خو موټر پلورون کې وايي موټر اخیستون کې نه لري.
1000 روپۍ تاوان به کوم، 1500 روپۍ تاوان به کوم، 3000 روپۍ تاوان ترته کور روان شوم. ما ډېر یو فخر دی، ډېر یو بد ورځ سره مخ.
په کندهار کې خلک وایي ل روژې سره د جنسونو بای نور هم غړي شوې دي.
چې د روژې در مخه لس لیټره غړي په 1500 افغاني او 1400 افغاني کې تقریبا ګوره په 1500 افغاني او ګونی 1500 افغاني.
د طالبانو له وخت رسیدو سره د ښکلو هنرونو د پوهنځي محصلانو ته خپل برخلیک نامعلوم ښکاري.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا خبرونه ز اسمت سروند شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام لرو. د طالبانو حکومت هیله شي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پای ته ورسیږي او ثبات رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په پاکستان کې وروستي تحولات د هغوی کورنۍ مسئله بولي، خو هیله لري چې پر افغانستان اغیز ونه کړي. لبلخوا پاکستان کې ځینې پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي د پاکستان بهرنی تګلارې په ځانګړي ډول افغان پالیسی د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي. له همدې امله له واکد عمران خان لری کېدا به د افغانستان په اړه د پاکستان پر سیاست کوم اخیز ونه لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او جو په افغانستاني د اغیز ویره. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې په پاکستان کې روان وضعیت په افغانستان اغیز ونه کړي. تیره شپه د پاکستان پارلمان مخکینی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان سره اړیکې مهمې بولیا وایي هیله لري چې هلته سیاسي وضعیت ثبات پیدا کړي.
پاکستان هیواد سیاسي وضعیت هغه د داخلي موضوع ده او هیله کوو چې هر څه ښه توګه حل شي او پاتې سو کوشش کوو چې په افغانستان باندې اثر نه وي. یو تجارت موضوع ده، خو دا روان او بل دي افغانان سره د اړیکو موضوع ده، هم د اسلامي امارت لخوا نه پاکستان سره اړیکې ده مهمې او د دوه همسایه هیوادونو دي او هیوادونو ترمنځ اړیکې د سیګان مشترکات لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه یو ویره ده چې خایي له افغانستان سره په سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینو مسایلو اغیز وکړي. خو پاکستان کې په خوانی مرستیال سفیر زردشت شمس وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران په افغانستان هیڅ ډول اغیز نه لري،
ځکه د دې هیواد بهرنۍ تګلارې په ځانګړي توګه افغان پالیسی د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي او ملکی حکومتونه پکې کوم خاص تصمیم نیون کې رول نه لري. بیا د عمران خان حکومت خو په دې زیات بدنامه او چې اکثره چارې مستقیم د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي، یعنی د امنیتی او د خارجه چارو نور اخوا د اقتصادي او تجارتي او حتی د حکومتوالي نور برخو کې مستقیم پوز رول لرلو.
د عمران خان حکومت لدی عمل هم د هغه د سیاسي مخالفانو تر سختو نیوکو لاندې و چې تل یې د طالبانو په ملاتړ دریز لار. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته عمران خان او د هغه د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په زلون لخپل سټیج د افغانستان د کورنیو مسایلو د بیلګې په توګه خونځوي ته د نجونو تګ، د افغانستان د کنګل شوې پانګې او بهرنۍ مرستو په اړه بیانونه ورکړل. تر دې چې د پاکستان د پارلمان یو غړي محسن داوړ شاه محمود قریشي ته د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر خطاب وکړ. خو د طالبانو حکومت د عمران خان او د هغه د حکومت دات سرګندوري د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه بولي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیرونی ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو دوی د پاکستان په سیاسي بدلونونو کې د هیڅ سیوی ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
له میاشتو انتظار وروسته د پاسپورت لپاره د انلاین نوم لیکنې پروسه بیرته پیل شو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو ویلي و چې دا پروسه به د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل کړي، خو اوس به دا پروسه له روژې وروسته په ولایتونو کې پیل شي.
حرف و کلامی از یا هیچ وقت مطابقت و بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی، گاهی هم یک چیز رو بانه میکنن گاهی هم دیگه چیزه.
د کابل خار اوسیدون که دی و این میرمن نید ده بدو دو شدید ناروغی لری او باید هر روش بگو میستو روستا ده درمله نیل پارا یو گواندی هواد ده ولاد سی. ده امنیتی ستون زلامل نخواری نومی پراپورت که واخستل سی. خو این میاستی که گی ده پاسپورت اخیستو تا پتا مدی چه خپلا میرمن ده درمله نیل پارا به هر بوزی. ده کس وایلا هم ده طالبان و ده حکومت ده پاسپورت ریاست ده چارواکو پر سرگندوانو باوری ندهی.
مدت ها میشه که به خاطر مریضی خانمم که تکلیف گرده داره
در روز دا څوم ځلده چې د پاسپورت ریاست د اسلامي امارت له راته ګورسته ژمنه کوي، خو یوازې د ژمنو په حد کې پاتې کیږي او عملی نه دي. څو ځله مو چې مراجعه هم کړي غیر له دې چې دوی کله سایت وتړي کله پرانیزي بل څه نه کوي او فوق العاده ګڼه ګڼه هم ده د هیڅ په توان نه وپره چې تر هدف ځان ورسوي.
سایت ها بسته کردن گاهی هم باز ماندن، ولی فوق العاده بیروبار بود که از توانی هیچ کس نبود که دو جد بر حسب اصل هدف
پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې وروسته څو ځله تر دې دمه د نامعلومو دلایلو له مخې د پاسپورت ریاست فعالیتونه بند شوي دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن شنبه د حمل میاشتې په شلمه نیټه اعلان وکړ چې د پاسپورت اخیستنې لپاره په پلازمینه کابل کې آنلاین نوملیکنه پیل شوې ده. دا پروسه به له ورځې وروسته په ولایتونو کې هم پیل شي. د دوی په خبره د کابل ښار او ولایتونو اوسیدونکو ته تر 2000 فرمونه ورکوي چې نوملیکنه وکړي. طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
مونږ وکولای شو چې د پاسپورت فعالیت د انلاین طریق نه بیرته شروع کو. نو نن تاریخ نه ورسته هیوادوال کولای شي چې د انلاین طریق نه سایت نه خپل پرمی تر لاسه کی او په تعداد 2000 پورې دا چې کسان مونږ اخیستلی شو چې رمضان مبارک میاشته او کاری ورځې نیمایی دي. نو دین ورسته به دا تعداد ان شاء الله زیاتیږي.
د دې ریاست یو شمیر مراجعین د ناغېړۍ ترڅنګ په دې ریاست کې د مالی فساد او د کمیشنکارانو د شتون په اړه هم اداګانې کوي. درویش کلنه مینا د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا ادا کوي چې له تیرو څلورو میاشتو راپدې خو هڅه کوي د ځان او د کورنۍ د نورو غړو لپاره پاسپورت واخلي خو نه د توانېدلې.
بیشتر کمیشن کاراست 500-600 تا 1000
دلار دیره کمیشن تران دی چه تر 500-600 آن تر 1000 دلار رو ور کنشی پا دو دری ورزو که در تا پاسپورت داخلی او در کبیه خو موک چه غوارو لا قانونی لاری پاسپورت باخلو او حق مده ټول حق لري پاسپورت وختي خو نشي کولای ځکه موږ سلور میاشتې کېږي هڅه کوو او درې سلور ځلې مو غوښتنلیک هم ورکړ چې احکام واخلو خو مو نه شو کړای چې پاسپورت واخلو.
د پاسپورت ریاست ویان هم د کمیشن کارانو د نیولو خبره تاییدوي خو وایي له دې وروسته سیستم آنلاین شوی چې د مفسدو او کمیشن کارانو لاسونه به له دې کړنو لاند کړي. ټاکل شوی وه چې 13 شنبه له هیواده بهر هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل سي خو لا کوم څرک نه لیدل کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دا د دوی کار نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې څه وخت دا بهیر پیلوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي.
په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایه پیسې هم نشي پوره کولای. د دوی په وینا چا چې پیسې درلودي هغه په بانکونو کې بندي دي او اوس بډای او غریب له ورته برخلیک سره مخامخ دي نو ځکه موټر پیرودونکي نه لري.
پینځه سلبیخ کلن خان محمد د سپینرنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وای دوونه کیږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي خو تر اوسه په دې نه دی بریالې شوی چې موټر وو پلوري او خپل ستونزي پر حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کوم چې دا به خرڅ کوم مجبور او قرضدار مو کور کې نیم سودا مودا نه و وسودا مې زلم سودا غاړه به خرڅ کوم کور سودا مې وکم دا قرض مې خلاص کوم بارګین نه چلاړه ما غاړه را ته $5000 ولایو بارګین والا را ته ویل چې 3000 روپۍ به درکم ما ته چې دا خو به خزرم دي 1000 روپۍ تاوان به 500 روپۍ تاوان به کوم 3000 روپۍ تاوان ترک د کور را روان شوم ما ډېر یو فخر دی ډېر یو بد ورې سره مخ
د بارګینونو مالکان هم لورته ستونزو سره ټکوي. وای په افغانستان کې دراغلي سیاسي بدلون وروسته مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسداباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیر وو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلې او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
وو میاشتې زمو غالبا نو شولې چې مونږ د یو موټر سودا نه دا کړی نه شو کولای ځکه چې هر موټر هم د نیمه بای نه زیاته تاوان کوي چې مونږ په شلو کالو کې کومه ګټه کړې د ولا چې اوسې 15 میاشتو کې زمونږ د لاس تللې د خپل موټرو تناسي او خسر خپل څوکیداری کوي او نورم د تاوان او د غربت سره مخ یو. زمکه کرایانی دی د واشپزانو دی د مونچینو دی دارت حسابونه به مونږ په همداسې د جبه سٹارټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوری ته په پروت کټ کې لاسترزنه ناشته وای خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډای دي نو هر غریب کونډا یتیم او نور به وسه کسان د مرستې په نیت راځي خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پوله ټخت ناشتي
غربت دی ورور خلک دو ډوډۍ ایران دي د ځان د جامع ایران دي بس زنانه او ماشومان چې وګوري موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینین دي پیسې دار خلک دي دلته چرشی زمون جبونو کې ځان لاس نه چولوري کو الله پر ازاک
بارګین لرونکو زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګار کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حساري دل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې وسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته دي د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په کونړ کې چارواکي وایي د افغانستان نږدې 10 میلیارد پانګې کنګل کول او په بانکونو کې د ډالرو کمواله د دې سبب شوی چې د هیواد اقتصاد د رکود او سوداګریزي چارې ستونزو سره مخ کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې وسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
په دغه کې یو د بارګینونو کاروبار هم خراب شوی دی. یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالر او دغه گاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځيږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې ان شاء الله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشټوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، نن په فرانسه کې د ولسمشری انتخابات کیږي. دغه انتخاباتو ته د 1100 نورو کاندیدانو ترڅنګ د دې هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا ځان کاندید کړی دی. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره نوریاس نوری استودیو ته راغلی دی. نوری صاحب، آیا نن به د فرانسې د ولسمشر برخلیک معلوم شي؟
لومړی خو چې څروان صاحب تاسو ویلې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ایمانوئل ماکرون په ګډون 12 کاندیدان درېدلي چې اته نارینه او څلورې ښځې دي. البته نظر شمیرنې ښیي چې تر اوسه پورې البته په معاصر تاریخ کې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه په لومړي دور کې نه ده معلومه شوې او انتخابات دوهم دور ته تللي دي. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره 3.1 میلیون وګړو نمونه لیکلي چې د خپل خوښې کاندید ته به رای ورکوي. د فرانسې د ولسمشرۍ دوره 15 کلنه ده او نوی ولسمشر به هم د مې په 14 خپله نوې دوره پیلوي. ایمانوئل ماکرون هیله مند چې د یوې بلې دورې لپاره په قدرت کې پاتې شي، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د ایمانوئل ماکرون او د مارین لوپن ترمنځ به چې په 2010 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ماکرون څخه ماته خوړلې وه سیالي ډیره سره نږدې وي. میرمن لوپن ته البته څرمن صاحب دی وي خي اړخ سیاستوالي په توګه هم کتل کیږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل د انتخاباتو برخلیک یا د ولسمشر برخلیک بنن معلوم نشي، ځکه انتخابات مخکې هم دوهم دور ته غزیدلی دي او هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې 50 جمعي او رای وګټي. د 2010 کال انتخابات هم په همدغه برخلیک اخته شوی او دوهم دور انتخاباتو کې ماکرون پر مارین لوپن بریالی شو.
بله نوری صاحب، فرانسه چې د اروپایي اتحاد یو مهم غړی دی، د اروپا هم یو مهم اقتصادي قدرت دی، دا انتخابات چې په فرانسې کې دی او یو څکل کې چن شوی دی، ځکه چې یو هم قاطب برین بریته نه دی رسیدلی، د اروپایي اتحاد لپاره څومره مهم دی؟
البته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان چې څو ورځې مخکې د پرلپسې څلورم ځل لپاره د صدر اعظم څوکۍ وګټله، اوس ډېر سترګې د فرانسې ښي اړخ سیاستوال مارین پینتچه اروپا ته د زیاتو کډوالو د ورتلو او د فرانسې په واټونو کې پر مسلمانو خزو د حجاب او د حلال قصابې ضد دی زیر دی. خو که ماکرون د انتخابات وګټي نو هغه به د اروپای ټولنې لپاره د بریا په معنا وي.
ډېر مننه نوري صاحب، تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار لوود ماشام تر او په منتنی سپه 12:05 اورید. د ازادي راډیو مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.org. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د موږ مطالب لوستلی شئ، بلکې اوریدلی هم شئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سمو شخله ازادي رادیو اوري
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په ایران کې په ورستیو څو ورځو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانو او عکسونو په افغانستان کې د نننه او همدارنګه د یو شمیر بشرپاله موسسو او سازمانونو توند عکس العملونه او غبرګونونه راپاره ولیدي. د ازادي راډیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې کندهارا په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د دغو ویډیوګانو او د پیښو شالید ته کتنه کړې. جوسیاتی له سفی الله ستانکسی اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې ګندارا وې پاڼې هم خبرې کړي په ایران کې د افغان کډوالو د سختو شپو ورځو سرګندونه کوي. په ځینو انځورونو کې ښکاري چې ګڼ افغان زاړه واړه په دښتو کې پلی روان دي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. ټول د ایران لخوا یا شړل شوي یا یې مخه نیول شوې ده. په دننه تهران او نورو ښارونو کې هم د ناقانونه کډوالو کمپونه په افغان مهاجرو باندې ډک دي.
در بدر زیاد است، اینجا 5-10,000 نفر است، از 4 روز به سوخا و کدگی است، موتر نمیرسه.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل زیات شوي دي. ځینې ویډیوګانې چې افغان کډوال پکې والټه کول کیږي خورا زورونکي بلل شوي او ښایي د لیدو او اورېدو نه وي. په یو بل ویډیو کې چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پام ورواړو ښایي چې یو ډله ایرانیان د ایرانی پولیسو تر مخې یو افغان ځوان وهي او پولیس هیڅ هم نه ورته وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څو وخت مخکې دا وکړه چې دا مهال تر 15 میلیونه افغانان په ایران کې اوسي. که څه هم د عبداللهیان دا خبرې تایید نشوې خو د کډوالو ادارو ویلي چې تر 3 میلیونه افغانان چې اکثر اسناد نه لري په ایران کې اوسي. په خپل رسنیو باندې یو ویډیو چې تر ټولو ډېر د خلکو پام ځان ته جلب کړي او توند خبرګونونه یې پارولي هغه یو د چې په موټر کې ناست یو ایرانی د یو افغان کډوال لاس لکړکې کلک نیولې وي او د یو تیز چړې یا کټر په زور غواخ یو مجبور کوي چې افغانانو ته سخت ښکنځلې وکړي. د ته ورته نوري ویډیوګانې هم شته چې پکې افغانان سپکو سپور ویلو ته اړ شوي او توبې پریستل شوي دي.
ما به ایرانی ته وای نه میکنی.
ما به ایرانی ته وای نه میکنی.
بولم.
بلا.
بیشی. پاشو.
تیرو کلونو کې هم له افغانانو سره د ایرانی ځواکونو او خلکو ناوړه چلند څو پیښې راپور شوې دي. له هغې ډلې یوه چې د ډیرو خلکو غبرګونونه یې وپارول په لویه لار باندې د افغان کډوالو د یو حامل موټر په مرمیو ویشتل او سوځولو. تر هغې مخکې د افغانستان او ایران په پوله کې سیند ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو اچول هم و چې له ډلې لسګونه کسان مړه شول. که څه هم د دغو ویډیوګانو پر سموالي لا بحثونه روان دي خو د دوی خپرېدو د افغانانو سخت غبرګونونه پارولي. په کابل کې د ایران د سفارت ویاند سعید اب اس بدریفر ادا کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوی ویډیوګان به بنسټه دي او د خبره خبرون کې غواړي د دې ډول ویډیوګانو په خبرولو سره د دواړو گاونډي هیوادونو اړیکې خراب کړي. داغه په وینا له دغه ویډیوګانو نه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د چلند قضاوت نشي کېده. ګندهارا وې پانی د بشري حقوقو د نړیوالو خیریه مؤسسو په حواله لیکلي چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري. د ګندهارا په لیکنه د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي په 2015 کال کې یو فرمان ورکړی و چې لمخې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې خوندزو ته تلای شي، خو افغانان لا هم په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو په ګډون له ډیرو لمړنیو خدمتونو بې برخې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. له برتانیا خبرېدونکي مارننګ سټار رسپانې په خپلې ویلیکنه کې د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر هیلری کلینټن خبرو ته اشاره کړې چې وایي په اوکرين کې د پوخانی شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې بیلګه تعقیب شي. ورسپړه د میرمن کلینټن لخوا وایي دا جګړه داسې وه چې لویدیځو ځواکونو مجاهدینو ته وسلې او مالی مرستې ورکولې څو د پخواني شوروي پر ضد یوه ستړې کوونکې جګړه مخکې یوسي، چې بالاخره شوروي ماتې وخوړه. له افغانستان څخه یې ځواکونه ووتل او همدې ماتې په نهایت کې د پخواني شوروي اتحاد د نړېدو لاره پرانیسته. هیلري کلنټن په خپلو خبرو کې ویلي، یو هدفمند وسلوال پاڅون چې ملاتړ یې کېده د دې سبب شو چې شوروي له افغانستان څخه ووزي. میرمن کلنټن که څه هم جزئیات نه دي ورکړي، خو په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو په برخه کې ځینو نیمګړتیاو او د ناوړه عواقبو یادونه هم کړي. د مارننګ سټار په وینا د افغانستان د جګړې د اوږدېدو عواقب دا و چې د مجاهدینو له بریالیل کېدو وروسته طالبان او القاعده شبکه رامنځته شول، ډېر سواکې ترلاسه کړ او بالاخره ټولې نړۍ ته په ګواښ بدل شول او په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشول. ورسپانه وایي، د افغانستان د جګړې په څیر د اوکراین د جنگ د اوږدېدلو اصلي قربانیان به اوکراینی وګړي وي او د وسلو د تولید شرکتونه به له دې جګړې ګټې پورته کوي. د ورسپانې په باور، دا مهال په اوکراین، برتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې سوله غوښتونکي حرکتونه تر فشار لاندې دي او چندان څرګند فعالیت نه لیدل کیږي. د امریکا خبریدونکي یوې ورسپانې شارلوټ ابزرور د هغې افغان کورنۍ په اړه لیکنه کړې چې تیره روژه په کابل کې تیره کړې او سه کال د امریکا په لاس انجلس کې د روژې میاشت تیرې. ورسپانه وایي، مقصود تیره روژه په کابل کې وو. د ماښام د اذان په غږ یې روژه ماتوله، خپل منځونه یې په کور او جومات کې په جای نماز کول او له خپلو خلکو سره یو ځای د روژې مراسم پر ځای کول. خو د تیرې شنبې په ورځ هغه د سانتیاګو په یو هوټل کې په هغه اذان چې په ټلیفون کې اورېده روژه ماته کړه او لمونځ یې د هوټل په یوه سپینه روژه یې ادا کړ. خیریه سازمانونه او هغه کسانو چې د مقصود کورنۍ امریکا ته بیولي، نور افغانان هم راټول کړي و چې ټول په ګډه روژه ماته وکړي. د لیکوال په وینا، که څه هم دا کورنۍ دا مهال له افغانستان 8000 میله لري اوسیږي، خو لږ تر لږه له دوی څو تنو ته یو ماښام داسې برابر شو چې په ګډه روژه ماته وکړي او له وطن ځانونه ډیر لري احساس نه کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی ونل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
په ډیر تاسف سره وایم چې په دې ورسته کې چې کومې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبري واقعا د هر افغان لپاره ډیر دردون کې دي. دا رقم عمل دی او ګاونډي سره په نړیوالو اصولو لوی ظلم او زیاتی دی. ایران او پاکستان هر وخت د افغانستان د کمزوری لپاره هڅه کړې ده او بیا یې د همدې کمزوری څخه ګټه هم اخیستې ده. نو زما په نظر د دې ظلمونو مسؤول یوازې د افغانستان مشران او د افغانستان حکومتونه دي، ځکه دوی هر وخت په پردیو اعتماد کړی دی او د خپل یووالي او د خپل منځ کې د زغملو لپاره یې کار نه دی کړی. نو په آخر کې د خدای په خاطر هغه کسان چې اوس هم جنگ او دربدره تلمن وایي، غوښتنه کوي چې نور تیر شي د خپلو شخصي اغراض او د مظلوم ولس نور د خپلو ګټو قرباني مه کوي. او د اسلامي امارت نه مهم د غوښتنه ده چې خدای په خاطر نور ځان غوښتنه بس کړي، خپل غیږه د ټول افغانانو لپاره خلاصه کړي، نور د تیر تجربو څخه درس واخلي.
دا حمید نصری وردګ یم، له کابل نن در سره واتس اپ پیغام پریدم. راځو د دې موضوع پړه چې ولې ایرانیانو له افغانانو سره داسې وحشت روان کړی دی. ګورئ، له افغانانو سره څلوېښت کاله کېږي چې نړۍ په ګوټ ګوټ کې هم داسې وحشتونه ورسره روان دي. که د ځوانانو قدر پر خپل وطن وای، نن به د داسې وبرخلیک سره نه وای مخ شوي. د افغان ځوانانو دا بې وسۍ به مې هېڅکله هېرې نه شي. کوم وحشت نه و چې موږ ونه لید، کوم درد نه و چې موږ ونه لید. د دې وطن ناخالو او د خپلو افغان مشرانو د واک چوکۍ جنگ ولس وطن پرېښودو ته اړ کړی دی. د ایران پولیسو وسوځولو، سین ته یې واچولو، د ترکیې په ځنګلونو کې په وحشي ځناورو ونه خوړل شو، د یونان په سمندر کې د ماهیانو خوراک نه شولو. لنډه دا چې خپل مشران په خپلو وطنوالو پهلواني کوي، نور نه غیرت لري او نه همت لري. د ایران وحشتونه مې تر اوسه لا مغزه خوري. د د دوی وحشت صحنې مې په فکر کې ذخیره شوې دي. د بې سرنوشته وطن شته حاکمانو ته زه حیران یم چې څنګه لا دوی ځان د دې افغانستان مالکان بولي. آیا دوی رښتیا د افغانستان استازي نه دي که څنګه؟ شته نظام ته زه حیران یم. دوی باید د ایرانیانو دا چلند چې له افغانانو سره کېږي یا د افغانستان سره وشو ګواښلی وای او د مخنیوي غوښتنه یې کړې وای.
د اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما همکاران درسره دي.